أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة حجر سورة لسم سفارة لسم لمبر آيات فدي آياتون كي الله عز وجل حضرت محمد صلى الله عليه وسلم تتسليت وركيبي يعني داچي آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا پا مقابل کی کفار در دلی و مقابلہ ورسر شروع کرده و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دول دول معجزے دول دول دلائل عقلی نقلی جوی مختلف دلائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا فیش کول او دیبا او ریدل بیا بے ہم مخالفت کاوه بے ضایع خبری بے کولے داس خبری بے کولے چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ازار سبب ګرځېدی د مسلمانانو سره بے مقابله کول سره د دې دومره دلایلو سره د دې دومره شیانو چې دی په پستور ګلیدل نو پته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازار سو فزړه کې به غم پیدا سو چې زه دومره کوشش او هڅه کوم چ خلق د الله دین تراو بولم او خلق دومره لیر لیر فاتیجی مقابله لا هم کوي. الله عز وجل په دې آیاتو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسلیت کی او ورته فرمایي اے حبیبا ته په دې ناراضه کیږه مه، دا کار چې دی کوي دا یوازې د دې عادت نه دی، تر دې پخوا چې کوم امتونه تیر سوي دي هغو هم دا کار کاوه. فدی که دا اللہ حکمت تی چی هر زای حق راغلی دی او پا مقابل که اباطل دره دلی دی مقابله خلقو کرده ده دا خلقو پزرو که اللہ عز و جل دا مقابله ور اچوله ده دا اللہ عز و جل پیسله ده او فدی که دا اللہ حکمت تی. ای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تا زوره جما تا دا دی پا دی مقابله خواشنیکی جما دا دی عادت دی، تر دې پخوا چې کوم امتونه تیر سوي دي هغو هم دا کار کړی دی، د پیغمبر سره مقابله کړې ده. خدا خبره واوره چې الله عز وجل به حتمن ستا نصرت کوي، الله عز وجل به حتمن دغه قومونه چې پر باطله باندې روان دي دا الله عز وجل له منځه وړي، داسې لکه پخواني امتونه چې تیر سوي دي پر همهغه ترتیب به دی هم روان وي، ځکه الله عز وجل فرمایي ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين ولا خاما خاقت فتاكيك سر ارسلنا مجل جلدي من قبلك مخيستا في شيع الاولين فلمرني جماعتنك شيع جماعتنا دلي قومنا فبخواني او لمرني دلو جماعتن قومنك هم الرسلان لجلدي دا چې موږ په دې کې رسولان لېږلي دي حال به یې څو وما یأتیهم من رسول، موږ هیڅ یو رسول نه دی لېږلي، وما یأتیهم او هیڅ کله لېږل سوی نه دی دا قومونو ته من رسول د یو رسول څخه، الا خو بیا لېږل سوی دی کانو چې دوی به و بیهې په دغه رسول باندې یستهزئون پسخند وهونکي به و، هیڅ یو رسول موږ نه دی لېږلی او هیڅ یو رسول دی ته لېږل سوی نه دی، مګر دوی به پسخند ورباندې وه، مقابله به یې ورسره کول. دا کار چې دی کوي دا د الله عز وجل په دې کې حکمت دی، کذلک په دغه ډول باندې نسلکهو موږ جاری کوو فی قلوب المجرمین په زړونو کې د مجرمانو، څوک چې مجرمان وي څوک چې الله عز وجل یې د نیکبختۍ فیصله نه یې کړې دا مجرمان بلل کېږي، دا بدبختان بلل کېږي. د دې بدبختانو په زړو کې الله وایي موږ ور اچوو چې د پیغمبر مقابله وکړي. اے حبیبه دا چې دی ستا مقابله کی تا ته ازار در کی د مسلمانانو مقابله کی دا د الله فیصله ده او دا د پخوا څخه د ټولو قومونو عادت دی او دا کار الله د دې په زړو کې اچي او دا خبره واوره لا یؤمنون به، هیڅ کله دی پر الله باندې ایمان نه راوړي. لا یؤمنون به دا چې حقیقت دی ته راغلی دی، حق راغلی دی، رسول راغلی دی، دی پر دې رسول باندې ایمان نه راوړي. وقد پتاکیک سره خلط تیر سوی دی سنت الاولین طریقه د پخوانیو لومړنیو قومونو دی به هم د هغو قومونو پر قدم باندې قدم ږدي. پخوانی قومونه چې څوک د پیغمبر تابعداران جوړ سوي و هغو کامیابی پیدا کړې وه، څوک چې مقابل جوړ سوي و هغه الله تباه ګرځولې وه. ستا په قوم کې ای حبیبه چې کم کسان ستا تابعداران جوړ سي، مؤمنان جوړ سي، دا به خلاص او کامیاب وي. کم کسان چې مقابله کوي مجرمان دي، هغه به الله تباه و برباد وګرځي، الله به یې هلاک کړي لکه پخواني قومونه چې هلاک کړل. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه تسلیت کی وایي، دا داسې بدبخت قوم دی کچیر موږ د اسمان څخه یوه دروازه خلاصه کړو. اسمان ډیر لوړ دی، بیخ ډیر لوړ دی. کچیر موږ د اسمان څخه یوه دروازه خلاصه کړو او ځینې اسمان ته کښېږدو، او بیا دې ټول ورځ اسمان ته پکښې خیژي او کښته کیږي، دا به نو ډیر عجیب حالت وي. که دغه عجیب حالت دې په خپلو سترګو وویني، بیا به هم ایمان نه راوړي، بیا به هم دا وایي چې زموږ سترګې پټې کړل سوي دي، په موږ سیرو جادو سوی دی، سترګې په موږ یې چې دا خو موږ په هغه خپل شا او په خپلو کورو کې یو، دا چې موږ کمه زینه وینو دا یو سیرو جادو دی چې موږ ته سوی دی، بیا به هم ایمان نه راوړي. ولو فتحنا، که چیرې موږ خلاص کړو علیهم پر دوی باندې بابا یوه دروازه، من السماء د اسمان د لوري څخه، فظلوا فيه، پس ټوله ورځ په دې زینه کې یا رجونه دی خیژي، ټوله ورځ په دې دروازه کې خیژي. لقالو، لخامخا قالو، دی به ووایي، داسې به ووایي، انما نه ده بلکې دا خبره ده، سکرت، پټې کړل سوي دي ابصارنا، سترګې زموږ، زموږ په سترګو یو ډول حال راغلی دی چې صحیح کار نه کوي. حقیقت کې یو شی او دی محسوسی بل شی. سکر مستی ته ویل کیږي، چاته چې مستی پیشه سي د نشې څخه، نو هغه چې هر څه وویل، هر څه چې یې وکړل په خپل حال کې نه وي، نو دی هم دا وایي چې دا زموږ سترګې نشه سوي دي، صحیح حال نه تعبیروي. او بل خبره دا ده، نحن موږ چې یو قوم مسحورون، یو داسې قوم یو چې سحر را باندې کړل سوی دي، جادو را باندې کړل سوی دي، حقیقت حال داسې نه دی. نو اے حبیبه، ته ډاډه اوسه، د دوی څخه لاس پرېوله، د دوی په خبرو کړنو ازارې شمه، دوی ایمان نه راوړي، دوی ته الله عذاب ورکړي، هر څومره معجزات چې وچې ورته ښکاره کړي بیا به هم دوی ایمان نه راوړي. نو د دوی کار د الله سره دی، الله پو سره دی کار پوس، چې الله څنګه معامله وسره کی یقینا به یې هلاکي. په دې آیاتو کې عمومي پیغام و ټولو انسانانو ته دی، قرآن تر قیامت پورې هدایت دی. هر څوک چې د حق په مقابل کې ودرېږي، دغه قوم که څوک د باطل په مقابل کې درېدلی دی، که څوک د حق په مقابل کې درېدلی دی، د دې فیصله به هم داسې وي لکه د پخوانیو امتونو ده. څوک چې د حق په مقابل کې درېدلی دی هغه به الله هلاک، او څوک چې د باطل په مقابل کې درېدلی دی هغه به الله کامیابه کړي. دا د الله فیصله ده، ظاهرا که لږ وخت ورپکښې سي، که ډېر وخت. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. الله جل جلاله د عقل لرونکو خلقو لپاره دلائل پیشوي، داسې شیان چې لوی او کوچنی ټول ورباندې پوهیږي. ولقد جعلنا، ولخامخا قد پتاکی اکثر جعلنا، مشکر زولی دی پی سمائی پا اسمان کی بروجا برجنا، وزیناها، او مشایست کری دی دا برجنا للناظرین، دا پار دا کتنکو. عجب خبر دادا چلوی وکشنی نر او شز پو او ناپو طول پا دی پویجی. الله فرمایی وای موج پا اسمان کی برجنا پیدا کری دی، دلته د اسمان څخه لوړ طرف مراد دی، یعنی د اسمان و طرف ته مو برجونه پیدا کړي دي. د دې څو تفسیر سوي دي. یو تفسیر دا سوي دي چې الله عز وجل د اسمان و طرف ته برجونه پیدا کړي دي، یعنی د سیارې او ستارې الله پیدا کړي دي. سیارې او ستارې، سیارې دا هغه ستورو ته ویل کیږي چې هغه ګرځي د دور په حالت کې وي، دریج نه پر یو ځای باندې ثابت ولاړ نه وي، لکه زموږ په محلي اصطلاح باندې چې خلک وایي دا د سهار سترګه ده، دا د ماښام سترګه ده، او دا پیرونې ده. دغه ستوري چې دا خلک ویني، دا کله یعنې د یوه ورځ پر یو ځای باندې ولاړ وي دغه ستوري، بله ورځ بیا پر بل ځای باندې ولاړ وي، په کال کې سره اوړي ور اوړي تغییر او تبدیل کې د حرکت په حال کې وي، دې ته سیارې ویل کیږي. او ستارې بیا هغه ستورو ته ویل کیږي چې ځای پر ځای باندې ولاړ وي، هیڅ حرکت نه کوي. که تاسو لیدلي بعضې داسې ستوري دي چې هر ماښام ورته وګورئ، پر هغه یوه ثابت ځای باندې ولاړ وي، هیڅ حرکت نه کوي. بعضې داسې ستوري دي چې کله یو ځای کله بل ځای، دغه ته برجونه وایي. یو تفسیر دا دی چې الله د اسمان و طرف ته برجونه پیدا کړي دي، یعنې دغه سیارې او ستارې الله پیدا کړي دي. دا سیارې او ستارې نو چې تاسو دلته د لاندې څه ورته ګورئ، الله جل جلاله د کتونکو لپاره اسمان په شایسته کړی دی. ماښام د شپې چې اسمان ته هر څوک وګوري، دا ستوري ځل و بل کیشي. دا ځل و بل ستوري اسمان څومره شایسته وي، او څومره چې سړی د روشنایي او د برکونو څخه لیرې وي، په لیرې سارا کې دا اسمان ډېر شایسته معلومېږي. په ښارو کې لا دا ګروپان او څراغان ډېر لګېږي، د شغلې او رڼایي یې پورته سي. هغه رڼا ستا او د اسمان په مخ کې حاجب وي، د اسمان صحیح ستوري نه معلومېږي. دا رڼا ستا سترګې نه سي تروتلی، او که چیرې یوه صحرا وي یا په ښار کې یوه شپه برق نه وي او ته اسمان ته وګورې، ځل و بل کیږي. الله وایي دا کار موږ کړی دی. تا که لوی اسمان ته وګورې، کوچنی ورته وګورې، څومره لوړ اسمان، څومره شایسته، څومره ځل و بل، یوه ستوري ته د تغییر د ټولې دنیا قوتونه ورکي. تاسو فکر وکړي آیا وروېږي؟ یا د الله عز و جل قدرت دی، د الله د قدرت نښې خو څه پټې نه دي. بیا چې تاسو دغه سیارو او ستارو ته ګورئ چې دا به نو څومره کوچني کوچني غمیان وي، یا داسې نه ده. په دې کې الله عز و جل دومره لوی لوی ستارې پیدا کړي دي، لکه دا فرم ځکه څومره غټه ده، د مشرقه تر مغربه، تر جنوبه تر شماله، دا ټوله د مځکې کره چې راواخلې څومره غټه ده، لکه دا مځکه دومره سیارې الله پیدا کړي دي. او دومره سیارې الله تعالی پیدا کړي دي چې تر مځکه هم غټې دي، او دومره سیارې الله تعالی پیدا کړي دي چې تر مځکه کوچنۍ دي. کله چې قیامت راځي، او په قرآن کریم کې هدایات سوي دي چې الله جل جلاله به یو ډېر غټ تحولات په مځکه باندې راولي، غرونه به راچپس سي، دریابونه به راپورته سي، او دا ټوله مځکه به ټوټه ټوټه سي. نو پخوا چې کله دا کفارو ډېر تحقیقات نه وکړي، او دا کمزورو عقیده والا چې به دا خبرې واورېدلې، ول دا کله امکان لري چې دا لویه مځکه دې ټوټه ټوټه سي؟ اوس چې الله جل جلاله د کفارو په زړو کې لا ورواچول، کفارو ته یې لارې وښودلې، الله عز و جل په دا ذهن کې څه روشنایي ورواچول چې د الله قدرت دی په پیدا کې. دا د کفارو کمال نه دی چې اټم یې جوړ کړي، تیاره یې جوړه کړله، ډول ډول تخنیکونه یې جوړ کړل. دا فقط او فقط دا د الله کمال دی چې دوی ته یې سترګې ورکړې چې دا شیان یې ولیدل، کشف یې کړل. په دې شیانو کې خو تاثیرات الله یې شوه، په دا هره پرزه کې تاثیر الله یې شي. دا داسې مثال لري لکه یو سړی چې ړوند وي، په سترګو څه شی نه ویني، الله جل جلاله سترګې وربنا کړي، ټول شیان وویني. دا کفار هم دغه سړانده و، الله سترګې وربنا کړې، د الله عز و جل کوم قدرتونه هغه دوی فقط ولیدل، ګټه یې ځینې واخیستل بس. خو بدبختي یې دا ده چې د الله د قدرت نښې ولیدې، ګټه یې ځینې واخیستل، بیا یې هم ایمان نه راوړي. نو کفارو چې کوم تحقیقات وکړل، او دوی فضا ته پورته سوه، او په فضا کې سیارات یې ولیدې، په دې کې بعضې داسې عجیبې عجیبې سیارات چې څنګ پر څنګ سره تیریږي، او دغه سیارې یې ولیدلې، د دوی زړونه ولړزېدل چې اوه، دغه سیارې که دا مازې لږ سره نږدې سوې او سره ټکر سوې، او پر دې مځکه باندې یې پرزې راولوېدلې، نو مځکه به ټوټه ټوټه سي. ځکه هغه داسې سیارې دي چې تر مځکې څو برابره غټې دي. که چیرې یو څوک په هوا کې دوی غټ غټ ډبري یعنی یو یو من کانې راواخلي سره وی جنگي او هغه ټوټه ټوټه سي لاندې یو میژې تر لاندې د دې میژې بنو څه حال وي یا لاندې یو خاشه تر لاندې وي دا خاشې بنو څه حال وي په فضا کې الله داسې سیارات پیدا کړي دي که سره ټکر سي د دې مځکې د خلاصېدو امکان نشته مځکه به ټوټه ټوټه وي دا هغه عقلي شی دی چې خلکو لیدلی دي دا چې الله قیامت کوي هغه خو اصلا بله خبره ده خو صرف الله دوی ته دا وښودل چې دا څه ګران کار نه دی چې دا مځکه الله زره زره دا دوی ته الله وښودل دوی په خپلو سترګو ولیدل نو ځکه الله عز وجل فرمایي ولقد جعلنا في السماء بروجا یقینا موږ په اسمان کې برجونه برجونه سیارې او ستارې پیدا کړې دي دا دوی اوس ټولو خلکو ولیدل او په خبر شول دا کار چا کړی دی الله کړی دی کنی یو سیاره جدی د خپل ځای ودری یا د ستاره ته حرکت ورکی یا دی یو نوې سیاره وری لکی یا دی وځنې کم کی هیڅ کله نشي کولای او دوهم تفسیر دا سوی دی چې د جې بروج څخه مراد غټ غټ قلاګانې دي د اسمان سره په شاوخوا کې الله عزوجل مضبوطی مضبوطی قلاګانې پیدا کړې دي په دې کې ملائکې وسیج الله وای دا موږ پیدا کړی دي او دغه ملائکې حفاظت د دې اسمانونو کې دخل کو د پوهاوی لپاره کته هم الله جل جلاله پر عرش باندې قادر دی او باز دا وایي چې د دې بروج څخه هغه منازل د لمر او د سپوږمۍ دی بروج کم برجونه چې سپوږمۍ په میاش کې تای کوي یا لمر په کال کې تای کوي تا ځنه مراد دی په هر صورت دا د الله عزوجل د قدرت نشي دی چې هر څوک یې لیدلی شي وحافظنا او موږ ساتل دي هذا اسماننا من كل شيطان دهر شيطان سخر جيم چرتل سويدي اسمان ته د شيطان لار نهسته الا خو بیا دي خيجي من هغه څوک استرقه چې طلب د غلا کی اسمع د اوریدلو فاتبعه پس پسیسی پد پسی شهاب ني ولم با مبين شکارا مقصد سدي مقصد دادي چې اسمان ته د شيطانانو لار نهسته الله عز وجل فرمایي وای دا اسمانو څخه مو شیطانان منع کړی دي مګر یو ترتیب دی کی هغه ترتیب دا دی چې دی یو د بل پر اوږو سپارس لاندې یو پیری ودرېږي پر سر یې بل پیری و شیطان دا ور سپور سي دا هغه پر سر باندې بیا بل شیطان سپور سي دا هغه پر سر باندې بیا بل شیطان سپور سي دا چې دی یو د بل پر اوږو سپریږي په دې باندې دا لاندې شیطان نه درنيږي ځکه شیطانانو پیرانان الله تعالی د اور پیدا کړی دي او وزن نه لري لکه لمبه انسانان خو کيو د بل پروژو سپارسي د لاندې انسان راغزاریږي ځکه ترنوالي ور باندې راځي طاقت ان لري د انسان وزن ډیر دي او د شیطان او د پیری وزن نسته هر څومره چې یو د بل پروژو سپریږي د دې دالیک او سلسله غټیږي خو لاندې پیری درنيږي نه یو د بل پروژو سره سپارسي دغه د دې یو د بل پروژو سره سپروالی دا سلسله روانه سي د دې دغه لیکه غټه سي چکیږي چکیږي حتی اسمان ته ورسیږي اسمان ته نږدې یو ځای دی چې هلته ملائکې مذاکره د کارونو سره کوي چې د الله د لورې څخه معمورې سوي چې تاسو ولاړ سي کم کار وکړي او کم کار وکړي داسې څه د کارونو ویش چې دی ته ورکړل سوی دی د سبا په کارونو کې خبرې کوي یو د بل مذاکرې سره کوي یو وایي زه دا کار کوم بل وایي ته به دا کار وکړې تا ته د الله د طرفه څخه د دې خبرې امر سوی دی ما ته د دې خبرې امر سوی دی دا خبرې چې یو د بل دی سره کوي په دغه خبرو ته دی ځان ورسي چې دا یو خبره مبره واورې غلا د خبرو وکړي کله چې دی الته ورنږیسي یوه لویه لمبه پسې راخطا کي کله چې لمبه د دوی په دغه لیکه پسې راخطا شول نو څوک مړه سي څوک ګډیان سي څوک ړنګیان سي خو په دې حالت کې په وارخطایي کې چابک یوه خبره واوري یو یا بل ته وکي ابل یا بل ته وکي ابل یا بل ته وکي تاسو که لیدلي هغه د ستوري ولاړې ستوري ولاړې دا ستوري ولاړې دا د ستورو تلو مقصد دا نه دی چې ستوري د خپل ځای څخه حرکت وکړي ولاړ سي زایل سي دا په حقیقت کې دا پیرانان او شیطانان یو د بل پروژو سره سپاره سوي د هغه طرفه څخه ملائکې یوه لویه لمبه ورپسې وکړي او ټول له منځه یوسي او بعضې ژوندي پاتې سي هغه هم ګډیان او ړنګیان وي دا خبره چې دوی واورېدل دا بیا دوی چابکه چابکه راوړي دا سایرانو جادوګرانو کوټګران دې ته راوړي هغه سایرانو جادوګرانو کوټګرانو ته چې دا خبره وکړل یوه د هغه خبرې ایشل درواغ ورپسې غوټه کړي خلکو ته یې وکړي خلک چې یې واورې هغه خبره چې ده کړې هغه سبا هغسې پېښه شي خلک حیران پاتې شي چې اوه دا دی کمال دا د بزرګي یو خو اولیاء الله دي د الله دوستان د الله نازولي هغه که یو خبره وکړي هغه ته کرامت ویل کېږي اولیاء الله دا غوسه چې کومه خبره کیږي هغه د دوی بې اختیاره وي الله یې په زړه کې ورواچي د شیطان د طریقه نه وي هغه نیک خلک وي د شریعت پابند وي او د شریعت د حدودو پښې نه اړي دا غوس هم کله کله دا خبره کیږي هغه نیک پیران نیک دوستان د الله نازولي هغه هم کله کله داسې خبره وسي خو هغه کرامت دي دغه سایرانو جادوګران نجومګران یا دا چګان دا چې یوه خبره وکړي دا د دغه شیطان د لارې څخه ورته راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ د صحابهو په منځ کې ناست و. صحابهو څخه پوښتنه وکړل چې دغه ستوري چې کله لمبه سي دا تاسو د جاهلیت په وخت کې څه خیال کاوه چې دا څه شی دی؟ کله چې تاسو د اسلام منور دین ته نه وسه راغلي تاسو څه ګمان و؟ صحابه ورته وویل یا رسول الله موږ چې د جاهلیت په زمانه کې و چې کله به موږ اسمان ته کتل ستوري به ولاړې موږ به دا ویل چې په دنیا کې یوه مهمه پیښه کیږي یا یو څوک مشهور کس وفات کیږي یا څوک مشهور کس پیدا کیږي او یا یو بله حادثه رامنځته کیږي دا د دې علامه موږ بلل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه دا خیال غلط دی حقیقت کې دا دی چې دا پیرانان او شیطانان یو د بل پروژو سره سپاره سي هلته د خبرو غلا کوي دا کار دپاره دغه لمبه وسي چې دوی له منځه یوسي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وحفظناه من كل شيطان رجيم موږ دا اسمان ساتلی دي د هر ډول شیطان رجیم څخه د رټل سوي شیطان څخه مو اسمان ساتلی دي اسمان ته دی تللی نس الا من استرق السمع مگر نه هغه څوک چې هغه غلا کوي د اورېدلو فاتبعه پس پسی سی په د پسی شهاب مبین یو ښکار لمبه لوی لمبه چې څوک هلاکی څوک ګوډیان وړنجان کی څوک زخمیان کی والارض مددناها والقینا فیها رواسی الله عز وجل فرمای وای جالب خبره داده تاسو وګوري لوی کښنی ټول ور باندې پوهیږي والقینا موږ غرزولې دی فیها په دې مځکه کې والارض مځکه مددناها موږ غړولې ده په عجیب حکمت سره الله عز وجل غړولې ده د انسانانو د استفادې وړ ګرځولې ده او کچیر داسې وای چې دا ټول مځکه لکه غرونه داسې وای غرونه غرونه وای بیا به خلکو په ګرانه گزاره ورپکشي کولای او که ټول مځکه داسې پسته وای لکه پنبه بیا به هم گزاره ډیره پکشي ګرانه وای او که مځکه داسې کلکه وای لکه ډباره ټوله یوه تیږه په مځکه کې گزاره ګرانه وای د الله تعالی قدرت دی مځکه یې غوړولې ده د خلکو د گزارې چوکه یې ګرځولې ده خلک ورپکشي گزاره کولای سي او الله تعالی غرونه پکښ پیدا کړی دي او الله تعالی هر شی په خپل اندازه راشن کی د دې مقصد دا دی چې الله عز وجل اصلا په دې مزګه کې ولو یا خزانه پیدا کړی ده تر قیامت پورې خلک نس خلاص ولای خدا چې د دې خزانه څخه شیان راوځي په خپل اندازه باندې راوځي کچیر په یو ور الله تعالی و دې ټول انسانانو ته تر قیامت پورې دا ټول غنم په یو ور ورکړي وای خلکو به حفاظت نس وای کولای تاسو وګورئ یوه دانه غنم شینسی هغه یوه دانه غنم وژې وکي په هر وژې کې څو څو دانې لکه الله تعالی چې یو ځای په قرآن کې مثال ویلی دی یوه دانه اووه وژې وکي په هر وژې کې سلسل دانې یوه دانه غنم په اووه سوو بدل سي او هغه اووه سوه غنم چې بیا تاسو وکری په څو غنمو بدل سي هغه حاصل چې ملاسته راوړي بیا په څو غنمو بدلېږي دا چې دا غنم الله تعالی تا ته درشین کوي او بیا په دې و دانه غنم باندې اوه وژه کې دا کار انسانان نشي کولای دا کار الله کې دا کار یوازې د دې لپاره کوي چې په دې ځکه کې غنم الله تا ته پیدا کړی دی الله تعالی په تدریج تدریج تا ته درکوي په دغه طریقه باندې الله تعالی هم دې کیسه تا ته غنم را باسي نو که چیرې تا ته د لسو کالو غنم پر یو ځای درکولای یا د شلو کال د درکولای یا د پنځوسو کال د درکولای بیا تا چیرې ساتلای سوای وګوره الله تعالی په دا ترتیب باندې درکی او دا خزانه د غنم نه خلاصېږي تر قیامت پورې بس دا سلسله روان د غنم یو دانه کړه الله یې په وسه در بدلی اصلا د مځکې څخه غنم دي لکه ته چې یوه څولاغه څا ته واچوې د خوډکه راپورته کړې. داسې مثال لري. تا هم په مځکه کې د غنمو خزانه ده، الله تعالی یې درته راپورته کړي. په همدغه ډول باندې میوې هم دغسې دي، او په دغه ډول باندې چې دغه خزانې دي د مختلفو لارو څخه تاسو وګورئ په دنیا کې چې د ژوند یو ضرورت دی هغه د مځکې سره راپورته دي. که تیل دي، که اوبه دي، که اوسپنه ده، که مس دي، که لالو جواهر دي، په دنیا تاسو یو شی یاد کړي هغه الله تعالی د مځکې څخه راپورته کړی دی. خو دا شیان الله تعالی وایي وایي موږ په خپله اندازه باندې راپورته کړو. دا تاسو د الله تعالی د قدرت نښې نه بولئ، تاسو وګورئ. تا په دې باندې خو هر څوک پوهېږي. والارض مځکه مددناها، موږ غوړولې ده دا مځکه. والقینا، او موږ غورځولې دي فيها، په دې مځکه کې رواسي او غرونه، په غرو کې هم د الله حکمت دی. وانبتنا، او موږ شنه کوو فيها، په دې مځکه کې من کل شیء، د هر شي څخه موزون اندازه کړل سوی، په خپله اندازه زیات نه، که زیات تر تراشنه کې او یو دم ډیر غنم او ډیر معقولات په لاس در کې، بیا ته څه به کوې؟ خو ساتلی نه شې، حفاظت یې نه شې کولی. په خپله اندازه الله تعالی ستا رسدله درکي. وجعلنا، او موږ ګرځولې دي لکم تاسو ته فيها، په دې مځکه کې معایشه، معیشت، د ژوندانه اسباب، تمام اسباب د مځکې، تمام اسباب د ژوندانه په دې مځکه کې الله تعالی تاسو ته پیدا کړی دي. او ومن، او هغه څوک یې پیدا کړی دي، لستم له، چې نه یستاسو هغه لره برازقین، رزق ورکوونکي نه یاست. دا چش دی؟ دا چرپایان دی، چرپایان، اوشان، وایی، خره، دا شیان الله تعالی تاسو ته پیدا کړی دی، تاسو د ژوندانه اسباب دی، او د هغو رزقم تاسو نه ورکوي. الله رزق ورکوي، الله ورته واښه راشنه کوي، الله ورته اسباب د خوراک برابروي، مګر کار ستاسو کی، تاسو په دې نه پوهیږئ. دا کار الله کړی دی، تم تک الله اطاعت وکړي. وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ نَسْتَ يَوْ شَيْءٍ إِلَّا خُبِيَسْتَ عِنْدَنَا، فَنِيزْ مُجْ خَزَائِنُهُ خَزَانِي دَدِي شِدِي، زمج سر الله وَيْهِدْ شَيْءٍ كَمْ نَدِي. الله عز وجل فرمائي وَيْزْمُجْ سر خزاني دَشِي دِي. فَدِيَمْ زَكَكِ الله عز وجل دمر خزاني پیدا کری دی، دمر خزانه یې پیدا کړی دي، چې د آدم علیه السلام څخه را شروع تر قیامت ته پورې چې څومره انسانان دي، دا ټول له دې مځکې څخه خوراک کوي او خوراک کوي او خوراک کوي. دا مځکه لا نه خلاصېږي، لا نه خلاصېږي، دا خزانې نه خلاصېږي، نه اوبه خلاصېږي، نه اوسپنه خلاصېږي، نه مس خلاصېږي، نه تیل خلاصېږي، نه غنم د دې مځکې خلاصېږي، نه میوې د دې مځکې خلاصېږي. تاسو وګورئ الله عزوجل څومره عجیب کمال او بخشیشې دي. او دا ټول شیان الله تعالی عزوجل فرمایي وایي موږ تاسو ته په اندازه اندازه درکوو. هیڅوک د لوږې څخه مړ کېږي نه، که بلابود شیان یو چا ته الله تعالی ورکړي هم د استفاده لږ ځنې کوي. تاسو وګورئ یو سړی که شل خورواره غنم لري، یو سړی یو خوروار غنم لري، شل خورواره غنم والا هم د کاله څخه یو خوروار غنم خوري یا نیم خوروار غنم خوري، هغه یو خوروار غنم والا هم د کاله یو خوروار یا نیم خوروار غنم خوري، بلابود ته ته فایده نه کوي. که یو سړی شل موټره ولري په یو موټر کې بسپرېږي، که یو سړی یو موټر لري هم په یو موټر کې سپرېږي، که یو سړی شل باغه ولري، دېرش باغه ولري، پنځوس باغه ولري، بیا به هم د یوه څه استفاده کوي. او که څوک سل اسباب ولري د یوې وسیلې څخه به استفاده کوي. خو الله تعالی عزوجل و انسانان ته دومره قدر شی ورکوي چې د دې په کار وي، د دې ورته ضرورت وي. دا نو بیا د انسانانو حرص دی چې یو زیات او زیات او زیات، دوی خو هغه اندازه خوري چې کوم الله ورته مقرره کړې ده، تر هغه به لابد نه شي خوړلی. او که دا ټول شیان الله تعالی په یو ور انسانانو ته ورکړي وای، انسان چې پیدا سوی وای داسې ورته ویلي وای چې د ژوند تر پایه پورې ستا دا رزق دی واخله، ولا هر څه چې پکې د دسه به خراب سوي وای، له منځه به تللي وای، اخیر به وږی وای، د لوږې به مړ وای. خو الله داسې نه کوي. و ام من شیء نسته، د هېڅ یو شي څخه، الا خو بیا ستا عندنا، په نیز موږ خزائنه، خزانې د دې شي دي. وما ننزله، او موږ نه نازلو دا شی، الا خو بیا نازلو بقدر، په اندازه سره معلوم، چې معلوم شی دي، معلوم شی په هغه اندازه الله عز وجل وای موږ نازلو. وارسلنا، او موږ لیږو الرياح بادنا لواقح، چې ډک ډک وي د اوبو، فانزلنا فسمج نازلو من السماء دا اسمان دا طرف زخماء اوبا فاسقيناكموه فسمجو بو تاسو او پا دي اوبو سر وما انتم او نيستاسو له دي اوبو لرب خازنين خزانكون كنيست تاسو غوري الله تعالى عز وجل عجیب نظام جوړ کړی دی چې سړی لږ ورته متوجه سي او ځان پکوږي. دریابونه الله پیدا کړی دی. په دې دریابونو کې الله عز وجل ډول ډول حیوانات پیدا کړی دي. دا حیوانان چې په دې اوبو کې مړه سي او دا اوبه د څه بدبویه کیږي، بدخونده کیږي. په میلیاردونو میلیونونو حیوانان په دې اوبو کې سته، مګر الله تعالی عز وجل په دې دریاب کې تیزاب ګډ کړی دی، په دې دریاب کې مالګه ګډه کړې ده. داسې تیزاب او مالګه ده که د دریاب اوبه سړی وچشي یو غړپ نه شي څښلی، داسې ترخی دی، داسې تروی دی. دغه تیزاب او مالګه چې الله په دې دریاب ګډه کړې ده، د دې تیزاب او مالګې په وجه باندې دا هر حیوان چې په اوبو کې ووژل سي، هغه حیوان دستي ذره ذره سي، هغه بدبویي او هغه د دې نجاست له منځه یوسي. او الله عز وجل چې کله دا دومره لوی لوی دریابونه داسې ترخه او تروه د تیزابو د مالګې ډک پیدا کړي دي، بیا الله جل جلاله تر دې اوبو لاندې بخار او اور بل کړي دي. دا اور او بخار چې دغه دریاب لاندې سته، دا نو چې علماو به هر څومره خلکو ته ویلی خلکو به منلی نه. خو اوس کفارو دغه ځایونه لیدلی دي چې چیرې الله تعالی عز وجل اور پیدا کړی دی، د دریاب سره په څنډو کې. هغه داسې اور دی چې اور اوبه خو سره ضد دي، مګر دا اور اوبه داسې سره ګډ دي لکه خاوره چې په اوبو ګډه کې. دغه اوبه داسې خړې معلومیږي، دا اوبه داسې تکې سرې معلومیږي، سر اور او اوبه سره ګډ دي. او داسې اور دی چې کومو دریابو څنډو ته دوی ورغلي دي، دغه چینې داسې راایشي لکه د بخار ګوشه کې، د بخار ګوشه که په تیزی سر اوا باسي او دغه چینې په دغسې ترتیب باندې ایشي. دغه چینې او دغه اوبه پر دغسې ترتیب باندې ایشي، دا بخارات سره پورته کیږي پورته کیږي، بیا وریځ ځینې جوړیږي، اوبو څخه ډکې تک بادونه دي، ډکې وریځې دي، دا بیا راځي او د انسانانو چې چیرې ګزاره کوي پر ښارونو باندې بیا اوبه وروي. دا د الله تعالی عز وجل عجیب نظام دی. دریاب یې داسې تریخ او تریو پیدا کړی دی، نه ګزاره پکښې کیږي، نه اوبه ځینې څښل کیږي، مګر په فضا کې بیا الله تعالی عز وجل داسې ماشینونه ورته بسته کړي دي د الله په قدرت باندې چې دغه مالګه د اوبو څخه بیلوي، تیزاب ځینې بیلوي، پاکې خوږې او زلال اوبه د وریځې په ذریعه باندې د دریابو سره پورته کوي، بیا یې پر انسانانو وروي خپله خپله اندازه باندې. دریاب داسې تریخ دی خو کله چې دا وریت ز راپورته سي، دا بخار ځینې راپورته سي، هغه بیا الله عز وجل پاک او زلال ستا لپاره یې انسان راپورته کړي چې نه مالګه په ګډه وي، نه تیزاب په ګډ وي. کله چې دا وریت ز راپورته سول، ستا ښار ته راسي، ستا پر ښار باندې دومره قدر اوبه ووروي چې ستا یې ضرورت دی، او یو څه الله درته ذخیره کړي، ته خو نه سې ذخیره کولی. دومره قدر اوبه در باندې ووروي چې ستا ورته ضرورت دی د شش کال، هغه عمره اوبه در باندې ووروي، او د دې یو کال اوبه الله درته ذخیره کړي. هغه څنګه غرونه الله عز وجل پیدا کړي دي، پر دې غرو باندې دا اوبه په واوره واړوي، پر غرونو باندې چې دا واوره ووریدل، بیا تر دې غرونو لاندې په دې مځکه کې رګونه دي، دغه واوره په دې غرو کې جذبیږي. کله چې جذب سوه، دغه کوچني کوچني رګونه دا بیا په مځکه کې الله تعالی عز وجل تقسیم کړي دي لکه یو غټ پیپکاری چې سوي په دې مځکه کې. نو هر چیرې چې ته څا وکندې یا برما ووایې، هغه پیپ چې د غره د سره راغلی دی راغلی دی راغلی دی، بس هغه پیپ سوری کې، هغه رګ سوری کې، بس اوبه دې په ماشینې راکاږې یا په څولغه راکاږې. چیرې په چینو کې دغه رګونه راوتلي دي، چیرې په کاریزو کې راوتلي دي، چیرې په څاانو کې راوتلي دي، خو الله عز وجل تا ته اوبه ځینې درکړي دي. ته لږ فکر وکړه، د دریابو څخه یې درته راولي، تا چې ضرورت وي په هغه اندازه یې وروي، په هغه اندازه یې الله در ذخیره کوي. که نه چې یو باران در باندې ووري په کال کې تیز وای، واخله دا ستا اوبه دي، ځه ځه خزانه یې کړه، د ګرد کال اوبه دي دغه کې. نو خلکو به څه کولی؟ دومره لوی لوی ټانکیانې به چیرې پیدا کولی؟ او دومره د حفاظت شیان به چیرې پیدا کولی؟ یا الله عز وجل د ژمی موسم پر تاسو راولي او بیا په تدریج تدریج باندې اوبه وروي په هفته کې یو وار یا پر هفته نری پسته اور باران واورې ووروي ټول ژمی په بارانو کې په قرار 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 که د ټوله ژمی باران په یوه ورځ کېدلی څه حال به وای. یا الله عز وجل فرمایي وایي دغه اوبه موږ په تدریج تدریج د دریابه څخه تاسو ته د بادونو په ذریعه راولو خوږې پلترې کو پاکې کو خوږې کو ستاسو د چښلو وسیله او د چښلو جوګه یې جوړې کو تاسو ته یې راولو. تاسو د الله دې قدرت ته نه ګوري او دا اوبه بیا الله وایي موږ در خزانه کو کال چې بیا راسي دا خزانه خلاصه سي الله عز وجل نورې اوبه راولي نورې واورې راولي نورې ذخیرې ډکې کړي تاسو ته اوبه ځینې درکړي. الله عز وجل فرمایي وایي فاسقیناکموه وارسلنا الرياح او موږ بادونه وریځي د اوبو ډکې تاسو ته راولو لواقح یعنی ډکې د اوبو فانزلنا من السماء پس موږ د اسمان د طرفه څخه بیا د دغه وریځو څخه اوبه ورو ماء اوبه فاسقیناکموه بیا موږ تاسو په دې اوبو سره اوبه کو او دا اوبه الله وایي موږ درته ذخیره کو او په خپله اندازه یې درته وورو وما انتم له بخازنین او تاسو نه یاست خزانه کوونکي د دې اوبو نه یاست تاسو ساتلی نه سئ دونه اوبه. وانا لنحن نحیي وانا بشک موږ چې یو لنحن موږ چې یو نحیي موږ ژوندي کېدل کو ونمیت او موږ مړه کېدل کو ونحن الوارثون او موږ پاتېدونکي یو دائم. تا ته چې کوم مال در سره دی دا ستا مال به ستا سه پاتې وي ستا بچې ته د هغه سبه بیا خپل بچې ته پاتې وي هغه به وایي چې دا مال ما ته د خپل نیکه څخه را پاتې دی تا سه پاتېږي دا هر څه شیان چې دي چې تا دا زما دی دا ستا نه دي ستا سره یو څو ورځې امانت دي ستا سه به ستا زوی ته پاتېږي دا هغه هم نه دي د هغه سره هم یو څو شپې امانت دي دا هغه سه بیا بل چا ته پاتېږي. الله وایي آخر میراث وړونکو تر دې ټولو شیانو موږ یو اول آخر اول الله دا شان پیدا کړی دی او اوس هم حفاظت کی بیا یې هم حفاظت کی فدامنس کې تا ته یو څو ورځې مجازي اختیار در کی تا آزمیي چې ته څه کوې چې د الله په مال ملک کې ته څومره نخرې کوې او که د الله اطاعت کوې دا در باندې معلومیي موږ مړه کېدل کو موږ ژوندي کېدل کو او موږ اصلي میراث وړونکي موږ یو. ولقد علمنا او خامخا ولا خامخا قد په تحقیق سره علمنا زموږ علم ستا المستقدمین پر پخوانیو باندې منکم ستاسو څخه ولا خامخا قد په تحقیق سره علمنا زموږ علم ستا المستاخرین پر رستنیو باندې ستاسو څخه مخکنی او رستنی مخکنی څوک دی رستنی څوک دی مخکنی یو روایت کې راځي چې د مستقدمینو څخه مراد هغه کسان دي چې تر اوسه پیدا شوي دي په دنیا کې ژوند کوي او مستاخرین هغه کسان بولی چې هغه در اوسه پیدا شوی نه دی د دې په ایست پیدا کیږي تر قیامت پورې په دې باندې هم د الله علم ستا تاسو او ستاسو په خوانی خلک پر دې د الله علم ستا تاسو څخه چې وروسته کم کسان تر قیامت پورې راځي پر دې هم د الله علم ستا. او یو روایت را دا راځي چې د مستخدمینو څخه مقصود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه مخکې انسانان دي او د مستاخرینو څخه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه وروسته تر قیامت پورې دا کسان دي په دې ټولو د الله علم شته. یو روایت دا دی چې د مستقدمینو څخه نیک عمل انسانان مراد دي چې الله عزوجل په نیک عملو خلقو باندې هم علم لري او په بد عملو خلقو باندې هم علم لري د مستاخرینو څخه بد عمل خلق مراد دي. او یو روایت دا دی چې د مستقدمینو څخه هغه کسان مراد دي چې په اول سب کې د لمانځه دریش او د مستاخرینو څخه هغه کسان مراد دي چې هغه په ورستو سپونو کې دریش دا کسان چې په اول سب کې دریش د دې څخه هغه کسان مراد دي چې هغه مخکې جماعت ته راغلي په اول سب کې درېدلي او که یو څوک وروسته راغلي بیا د خلکو پر وژو باندې لاسونه ایږدي رامخته کیږي د دې لپاره دا ثواب نشته او بلکې دا آزار دی چې خلک په تکلیف کې هغه به شاتک شي دی. او دا چې په اول سب کې کم کسان دریږي یا اول جماعت ته راځي د دې ډېر غټ فضیلت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که څوک په دې باندې خبر سي چې د اول سب یعنی اول د اذان سره یو ځای مسجد ته راتلل د دې څومره فضیلت دی که په دې باندې خلک خبر سي د اذان کولو سره به ټول خلک راځي پر اول سب باندې به د دې جګړه او اختلاف بیا به په قرعه کشي باندې چې کله به د یوه نوم راخیږي کله به د بل نوم راخیږي اول سب ورکول کیږي. کعب رضی الله عنه
هغه فرمای کعب الاحبار هغه وای وای تاسو کوشش کوی په جماعت کې لمونځ کوی او اول سکونو ترازی کله کله داسې وي چې په جماعت کې الله عز وجل ته داسې یو مقبول انسان وي چې د هغه له برکت الله عز وجل ټول لمونځ کوونکي وبخشي. تاسو یوازې لمونځ مه کوی, جماعت ته راځی, کوشش کوی داسې جماعت ته راځی چې هغه جماعت صحیح جماعت وي او حروف ایسی ادا کیږي او پر سنت طریقه باندې درېږي, ځکه نیکان خلک داسې جماعت ته ځان رسوي. نو تاسو هم دغسې جماعتو ته ځان رسوي. کله کله داسې وي چې د داسې یوه کس په برکت الله عز وجل دا ټول جماعت وبخشي. په هر صورت الله عز وجل په ټولو خلکو باندې خبر دی, و ان بشک ربک, رب ستا چې دی هو دا رب ستا, یحشرهم, دی ټول راپورته کی, ان بشک هو دغه الله حکیم نجات ته حکمت چشتن دی, عالیم زیات علم لرونکی دی په ټولو شیانو باندې. سبحان ربک رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.